د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته قدر منوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په وړاندې نن په کابل کې یو مظاهره وشوه. په ننګرهار پوهنتون کې د ځینو سیاسي او وسلوالو ډلو د مشکوکو فعالیتونو د ادعاو او نور موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لمړی د دې سات خبری سرویس ته پام وکړئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیسو نن هغه مشکوک تروریست یو ځل بیا نیولی چې د هند په ستر صنعتي ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې د تروریستي حملې د پلان په جوړولو تورن و. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له روسیې د باندې خلک سوکه سوکه دا فکر کوي چې په تېر یو کال کې ښایي د ولسمشر پوتین حرکتونه ډېر هوښیارانه نه و. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچې کې د افغانستان مشرانو جرګې وایي که حکومت کابینه اعلانول وځنډوي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. د افغانستان سیمیز ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د والیانو ټاکل وخت ته اړتیا لري. او چارواکي وایي چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر فیض الله د خپلو درې نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي که حکومت د کابینه اعلانول وځنډوي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. د دې جرګې غړو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په هیواد کې د نامنویو اقتصادي او نورو ستونزو علت کابینه ځنډېدل دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار وویل چې د هیواد روان وضعیت اندېښمن کړي او که چیرې ملي وحدت د حکومت ژر تر ژره کابینه اعلان نه کړي، حکومت به د خلکو په وړاندې خپل باور له لاسه ورکړي.
از رئیس جمهور افغانستان و
جمهور رئیس او اجرایی رئیس نه جدی هیله کوو چې کابینه ژر تر ژره
معرفي کړي. دې موضوع خلک په تنګ کړي او د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله پیدا کړي ده.
مشرانو جرګې تر دې وړاندې هم د ملي وحدت د حکومت څخه د کابینې د ژر تر ژره اعلانولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان سیمیز ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د والیانو ټاکل وخت ته اړتیا لري. د دې ادارې ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ټول چې یاد اداره هڅه کوي چې وړ او لایق کسان پر دغو دندو باندې وګماري.
یک پروسیز زمانگیر است. من فکر میکنم پروسه البته آغاز شده و قسمی که اجلاس خبری جمهور وعده آن را کرده بود ادامه خواهد یافت. مشکل خاص وجود نداره.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې د سرپرست والیانو څخه خلکو شکایتونه کړي وو. تر دا مهاله د کندوز او پکتیکا ولایتونو والیان د ولسمشر لخوا ټاکل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه دوی ته نه دي ویلي چې په افغانستان کې د خپلو موجوده تجهیزاتو څخه څومره به افغان ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت او پریسونو مشر جنرال عبدالامان ازادي راډیو ته وویل چې امریکا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې خپلې څومره وسلې به افغان لوري ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې امریکا غواړي په افغانستان کې خپلو تجهیزاتو یو برخه اوکراین حکومت ته ورکړي. او چارواکي وایي چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر فیض الله د خپل درې نور ملګرو سره د سړک غاړې مین په چاودنه کې وژل سوی دی. د غزنی د والي ویان شفق نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د مقر ولسوالۍ د زرکشانو په سیمه کې سوې ده. د پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. د یو بل خبر له مخې نن غرمه شاوخوا 12 بجې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مین چاودنې یو ملکي کس وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو نن هغه مشکوک تروریست بیرته ونیو چې د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې د تروریستي حملې پلان جوړ کړی و. په دې حمله کې لږ تر لږه 116 تنه وژل شوي وو. پاکستاني چارواکو نن وویل چې ذاکر الرحمن لکوي د یوې بلې مسئلې په تړاو نیول سوی، خو په دې ارتباط یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د لکوي وکیل ویلي چې د خپل موکل د نیول کېدو پر ضد به د استیناف محکمې ته عرض وکړي. په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د تروریستي حملې سره په تړاو په پاکستان کې لږ تر لږه اووه مشکوک کسان نیول شوي چې لکوي هم په هغوی کې شامل دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن د مسکو د محکمې لخوا په درغلیو تر مجرم پیژندل کېدو وروسته پر روسانو غږ وکړ چې د لاریونونو لپاره لارو او سرکونو ته راووزي. ناوالنی نن د محکمې له ودانۍ د باندې خلکو ته وویل
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена.
دای وای دغه رژیم د بقا حق نه لري دغه رژیم باید لمنځه ولاړ سي زه پر هر یوه وګړي ژغ کوم چې نن سرکونو ته راووزي څو دا رژیم چې بېګناه خلک شکنجه کوي لري شي د مسکو محکمې نن د درغلیو په تور ناوالني او د هغه ورور اولیګ محاکمه کړل او وروستۍ پریکړه یې اعلان کړه ناوالني په درې نیم کلونو تعلیقي حبس او د هغه ورور اولیګ په درې نیم کلونو زندان محکوم شوی دی د مسکو د محکمې قاضي نن هم دا راز حکم وکړ چې ناوالني 15 لکه او د هغه ورور نږدې 4.5 میلیون روبل جریمه ورکړي د اندونیزیا سمندري ځواکونو نن وویل چې له سمندره یو شمېر جسدونه راایستلي د اندونیزیا د سمندري ځواک یو ویان نن وویل چې د ایرشیا د الوتکې د سقوط په پیښه کې د 12 کسانو له جملې د 40 مړي راایستل شوي دي په اندونیزیا کې د ژغورنې او پلټنې د ملي ادارې مشر بامبانګ سولیسیتیو نن په جاکارتا کې خبریالانو ته وویل
منچاري دن منګ ایفاکواسي سموا
د وای په انډونیزیا کې د ژغورنې او پلټنې د ادارې د مسول په توګه زوایم چې مشبا د الوتکو د مسافرو جسدونه او د هغوی مالونه پیدا کړو مش باور لرو چې ټول شیان به په پانکالا بنکی زموږ مرکز ته راورسیږي رپورټونه وایي چې د یو شمېر کسانو چې په الوتکه کې مړه شوي دي خپلوان نن دغه ځای ته ورغلي وو او د ژړا سخت ماتم وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له روسیې د باندې خلک څوکه څوکه دا فکر کوي چې په تېر یوه کال کې شاید ولسمشر پوتین حرکتونه ډېر خیرتمندانه نه وو ولسمشر اوباما له امریکایي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي درې یا څلور میاشتې مخکې په واشنگټن کې ټولو دا فکر کاوه چې ولسمشر پوتین یو نابغه دی موږ یې له دایرې ایستلی یو او د روسیې د نفوذ د پراختیا لپاره یې خپله لاره پخه کړې ده خو اوس لږ تر لږه له روسیې بهر یو شمېر خلک په دې فکر کوي چې پوتین شایي هغومره هوشیار هم نه وو امریکا او اروپایي اتحادیه د کریمیا تر الحاق وروسته پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګول جمهور رئیس اوباما په خپل مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي چې د روسیې د وروستیو اقداماتو په څیر مسایلو سره به له ستراتیژیکې حوصلې کار اخلي ولسمشر اوباما ویل چې هیواد یې په ښه موقف کې دی
I could look back and say we are as well positioned today
دا وی زه اوس شاته پکتلو دا راته څرګندېږي چې له اقتصادي پلوه نن په هغه شو موقف کې یو چې لډیر مدیر راهیسې مر ساتلې دی ګورم چې په نړۍ کې د امریکا رهبرۍ ته نن ورځ تر بل هر وخت زیات اړتیا ده زموږ د ډېر مدیر هڅو نتیجه ورکړه او دا ازادي راکوي چې پر یو شمېر نورو ستونزو چې تر اوسه مې یا وخت نه ورته درلود او یا مې د جمهور ریاست په لومړیو کلونو کې د حل امکانات نه درلودو غور وکړم او په آذربایجان کې د نادا په نوم د ځوانانو د یو سازمان دوه فعالان چې سیاسي بندیان ګڼل شوي وو د جمهور رئیس الهام علیف د افی د فرمان له مخې نن له زندانه خوشی شول
السلام علیکم په مکه د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته چې د نړیوالي هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سټکل شوې دي کابل د تودوخه لوړ درجه لاس ټیټمن فی 15 اسمان لمر کندهار د تودوخه لوړ درجه سوار لس ټیټمن فی 2 اسمان نیمه ورځ مزار شریف د تودوخه لوړ درجه سوار لس ټیټه یو اسمان لمر هرات د تودوخه لوړ درجه 15 لس ټیټه درې اسمان زایزای بریس او په پای کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه 15 اسمان نیمه ورځ
سمن غغلا ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي په ټوله افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي د دې خبرونه په دوام کې پر راپورونو کې باوري چې په کابل کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې پر نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غږ وکړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي په سره پل کې یو شمیر ناقلین تور لګوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال اړوندو کسانو یې ځمکې غصب کړي
زورمندان و زورواکان و دغو وقت انقلاب ملشا و زور پی وکلالا جنرال صاحب دوستم دغو کسان دی زیادتر دموی ملکیتون طول غصب کړي
مشرانو جرګوي په هیواد کې د روانو ناخوالو علت د کابینې په اعلان کې ځنډ دی. په نورو موضوعاتو کې د ننګرهار پوهنتون محصلین شکایت کوي چې ځینې وسلوالې او سیاسي ډلې د محصلینو ترمنځ مشکوکې پرونې کوي.
د محصلینو ترمنځ داسې خبرې تبادله کیږي، داسې کارونه، داسې اعمال هلته ترسره کیږي چې داسې کله داسې فکر کیږي چې دا یو اکاډمیک محیط نه ده، بلکې یو جبهه ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په تهران کې د امریکا د سفارت د بیا پرانیستو پر احتمال د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات واوري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مهیروي. زمونږ غږله آزادۍ رادیو اوري. په کابل ښار کې نن لسګونو کسانو د ای چار ای او بهیدی رانی چارواکو لخوا په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې د عدالت او برابرۍ نارې وهلې، له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حل کې اقدام وکړي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې او تصاویر خپره شول چې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو ناسم چلند ښیي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
مظاهره چانو چشمیری لسکونو تنو ترسیده لوحی او شعرونه لزان سره لیکدول. ایرانی چارواکو ته په خطاب کې ویل چې توپیر بس کړی، انسانیت سرحد نه لري او تبعیض ګناه ده. مظاهره چانو د سه شنبه په ورځ له صدارت څلولارې څخه خپل مظاهره پیل کړه او د ایران سفارت مخې ته د یو اته ماده ایس پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسیده. یاد پریکړه لیک چې د مدني ټولنو د یو فعال ابو زر مازوري لخوا ولوستل شو، په یو برخه کې دا سراغلی:
دولت ایران هر چا ترجلاو
پدرفتره. ایرانی چارواکي د هغه مقامات او ایرانی سرتیرو چې له افغان کډوالو سره په نوړل چلن تورن دي ژر ونیسي او عدلي او قضایي قانونو ته د معرفي کړي. نړیوال ټولنه په ځنګړې توګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري باید په ایران فشار راوړي، څو یاد حکومت په ایران کې له افغان کډوالو سره د نوړل چلن متکبینو ته جزا ورکړي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران په اصفهان کې درې تنه افغان کډوال وژل شوي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې افغان کډوالو ته پکې سپکاوی شوی. د ایراني چارواکو دغه چلند د افغانانو غوسه راوپاروله او په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو له ایراني حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مهاجرت په برخه کې ټول نړیوال کنوانسیونونه مراعت کړي او د افغان مهاجرو له ځورونې نه لاس واخلي. مظاهره چانو له افغان حکومت نه هم وغوښتل چې له ایران سره د په دوستانه اړیکو له سره غور وکړي او هر څومره چې ژر کېدای شي په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزه حل کړي. د مظاهرې یوې ګډونوالې لیلا احمدی خبریالانو ته وویل:
د ملي وحدت له حکومت نه غواړو هر څومره چې ژر کېدای شي په ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په هدف ځانګړي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه دوی په ایران کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي.
د راپورونو پر اساس تم هلڅ باندې 3 میلیونه افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې نږدې 1.5 میلیون یې په ایران کې ژوند کوي. وخت نا وخت داسې راپورونه را رسیږي چې ایراني چارواکي له افغان مهاجرو سره ناوړه چلند کوي. کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت دې باید د مهاجرو درستنولو لپاره ملي ستراتیژي جوړ کړي، څو ټول افغان مهاجر چې د محل په ایران کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي هیواد ته راستانه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په سرپل ولایت کې خلک وایي زرګونه جریبه ځمکه یې هغو کسانو غصب کړي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال سره اړیکې لري. په سرپل کې ناقلین وایي د شاوخوا لسو کلونو را پدې خوا له دې ستونزې سره مخامخ دي، خو د دوی په وینا حکومت په دې اړه لازم اقدام نه دی کړی. مجیب رحمان حبیبزی له سرپل ولایت څخه په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په سرپل ولایت کې ناقلین شکایت کوي چې د څه باندې لسو کلونو را پدې خوا یې شپږ زره جریبه ځمکې ته ولسمشر لومړي مرستیال ته د مربوطه زورواکانو لخوا غصب شوي دي. په سرپل ولایت کې ناقلین وایي چې د کورنیو جګړو په دوام کې یې سرپل د نامنۍ له امله پرېښود، خو کله چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته خپلو سیمو ته راستانه شول، هغه مهال یې شاوخوا شپږ زره جریبه کرنیزې ځمکې د ولسمشر غني لومړي مرستیال جنرال دوستم د ملیشو لخوا غصب شوي او تر دمه یې دعوه دوام لري.
ځکه د موږ تقریبا
تقریباً شپاگ در جریب همزه کاغذ فده در پا دو طول در انقلاب که چه مو دو غزاینا پا در تحولاتو که در انقلاب مهاجر شلو در زورمندان و زورواکان و دو وقت در انقلاب ملشا و زور پی وکرلا جنرال صاحب دوستم دو کسان دی زیاتر در مو ملکیتون طول و غزف کردی
در سر پل ولایت ناقلین وایی چه یاد ازمه که در دولت لخواور تا ورکول شوی وی چه قانونی اسناد او لسماندون هم پا لاس کلری خو بیا هم دولت دی یاد ستونز دی حل پا خاطر ور تا هیست دولم راستا نده کردی دی ناقلین و یاد ستونز همه دی سر پل ولایت لسرپرست والی عبدالجبار حق بین سر هم شریک کرد خو خاغلی حق بین یه پاره دست وویل
ما هیچ نوع مسائل حقوقی لمعطل قرار ندادیم
یا د ستونزه او دعوا لا کلون را په دې خو دوام لري دا چې په غیر قانوني توګه د ناقلون زمکه ترې د زورواکو لخوا ګرځول شوی مونږ د یادې مسلې د حل په خاطر دوسیه سرنولي او عدلی او قضایي
ورکړه
ښاغلی حق بین وای چې د ناقلون د زمکو د بیرته ورکولو لپاره په خواني ولسمشر کرزی هم یو فرمان صادر کړی و چې باید ژر تر ژره د زمکه خپل اصلي صاحبانو ته ورکړل شي دای وای چې یاد موضوع حقوقي بڼه لري او د حل په خاطر سیا د سرپل ولایت څارنوالي او محکمې لخوا سیړل کیږي از رادیو د ناقلینو د زمکو د غصب موضوع چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم ته د مربوطه ملشو لخوا غصب شوې دي د سرپل ولایت لا استناف څارنوالي سره هم شریک کړه د سرپل د استناف څارنوالي مشر د دې ولایت سرپرست ول د خبرو پر خلاف وایي چې یاد د سیا څارنوالي ته نه د سپارل شوی او د حقوق ادارې لخوا محکمې ته وړاندې شوی چې محکمې هم پر تر دمه کار نه دی پیل کړی د سرپل ولایت د استناف څارنوالي مشر محمد حلیم حلیمیه پاره اوویل
دعوا به از طریق حقوق به محکمه
یاد موضوع سری پور سرانوالی تم ندراجه شوی دعوا د حقوق در لوخه په محکمه کې باید پر مخ وی وړل شي چې تر دمه ورته د محکمه لخوا اجرات ندی شي
پولیس و دیګرو بده باشه
باید یاد شي چې هڅه مو کړ د یاد موضوع پاره د فیض الله زکی نظر چې د جنبش حزب کلیدی غړی او جنرال دوستم ته لنیجدي کسانو څخه دی لزان سره ولرو خو د یاد موضوع جواب وویل تن موریدی مطبوعاتي دفتر لخوا و زنډول شو مجیب رحمان حبیب زای سرپل
ازادي راډیو اوري د افغانستان مشرانو جرګه او د حقوق پوهانو ټولنه خبرداري ورکوي چې که حکومت د کابینې اعلانول نور هم ځندوینو د خلکو ستونزې وزيات شي د دې ادارو مسؤلینو د سه شنبه پورز خبريالانو ته وویل په هیواد کې د نامنیو اقتصادي او نورو ستونزو علت د کابینې په اعلان کې ځند دی دوی د هم وویل ک په هیواد کې روان وضعیت دوام وکړي نو د خلکو او مدني ټولنو له خبرګون سره به مخامخ شي د حکومت چارواکي وایي پر کابینه کار روان دی او په نږدې ورځو کې به معرفي شي خان محمد سین له کابل راپور راکوي
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هیواد کې د مخبزیتیدونکو نامنیو او اقتصادي ستونزو علت د کابینه او نورو دولتي چارواکو نه اعلانېدل ګڼي د دې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزدیار د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په هیواد کې روان وضعیت عام خلک او مدني ټولنې پتنګي کړي او که حکومت ژر تر ژره نوې کابینه اعلان نکړي خلک به په نوې حکومت بې باور شي
از رئیس جمهور افغانستان و از رئیس شورای اجرایی افغانستان از اینا جدا خواهش میکنیم تا در
جمهور رئیس او اجرایی رئیس نه جدی هیله کو چې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي دې موضوع خلک پتنګ کړي او د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله پیدا کړي ده
لدې مخکې هم خلکو او هم مدني ټولنو پر نوې حکومت تاکیدونه کړي چې لژمنه سره سم دي د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي کړي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان میلادي کال د دسمبر په سلورم مخکې لدې چې د لندن کانفرنس ته ولاړ شي ژمنه کړې و چې پر راتلونکو درې یا سلور ونوي کې به نوې کابینه اعلان کړي دا نیټه هم پوره شوه خو حکومت کابینه اعلان نکړه د ولسی جرګې د معلوماتو لمخې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جرګې اداري پلاوی او د کمیسیونونو مشرانو د ملي یووالي د حکومت له اجرایي رئیس سره لنږدې لیدلي او د کابینې د نه اعلانېدو علت یې ځنې پوښتلې ولسی جرګه وایي اجرایي رئیس د کابینې د نه اعلانېدو پړه پر جمهور رئیس اچولې او ویلي دي چې تر اوسه موضوع له ده سره شریکه شوې نه ده په عین وخت کې د افغانستان د حقوقدانانو اتحادیې هم پر حکومت تاکید وکړ چې کابینه دې ژر تر ژره اعلان کړي د دې اتحادیې رئیس عبدالغفور غیور وویل چې د کابینې ځنډول د هیواد د نافذو قوانینو خلاف عمل دی او که دوام ومومي دا اتحادیه به د خلکو په مرسته د حکومت پر ضد غبرګون ښودلو ته مجبوره شي
رئیس جمهور و رئیس جوایا هر چه عاجل به سرپرستی مقامات حکومتی خاتمه داده.
ولسمشر او اجرایی رئیس باید ژر تر ژره د دولتي مقامات او سرپرستی ختمه کړي. کچېری بیا هم د خلکو غوښتنو ته پام ونه شي، د حقوق پوهانو اتحادیه به مجبوره شي چې د خلکو او نړیواله ټولنې پامکاری د خلکو د ارزوګانو پوره کولو ته بله لار غوره کړي.
پر حکومت د کابینې د اعلانولو پرله پسې تاکیدونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی آزادی راډیو ته وویل چې پر کابینه کار روان دی او ډیر ژر به اعلان شي. کارپوهان د کابینې د غړو او نورو دولتي چارواکو نه ګمارل کېدل د هیواد او خلکو په ګټه نه ګڼي. دوی وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان او د کابینې ځنډ مخالفینو ته زمینه برابره کړې چې په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو پر خلاف حملې زیاتې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد صادق سمسور د هلمند ولایت له مرکز لشکرګات څخه په خپل سمس کې لیکلي د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله څخه مې غوښتنه ده چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي نو باید کابینه ژر تر ژر وټاکي. یو بل ورور چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکلي چې دا کابینه معرفي کوي کنه که د ملت غم در سره نشته نور نو د بسوګۍ واده متر جوړوي. د هلمند له مارجې څخه وطن مل لیکلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه هیله کوو چې د فساد پر ضد لاسونه سره یو کړي او هغه کسان لري کړي چې په فساد کې لاس لري. ناصر له پکتیکا څخه په خپل سمس کې لیکي د اربکیانو له چلند څخه زیات ناخوښه یو، چارواکي دې مهرباني وکړي او سیمې ته دې ملي اردو راولیږي او اربکیان دې محاکمه کړي. د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پانه هم وګورئ. د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پانه پته ده ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پانه ولولي او همدارس ویډیوګانې او راپورونه په اواز کې واوري او وی ګوري. اوس هم یو بل موضوع د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلین په دې پوهنتون کې د ځینو کړیو لخوا د ګوندی سیاسي او وسلوالو فعالیتونو لشتوالي شکایت کوي. د دې پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادۍ راډیو ته وویل په دې پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ داسې خبرې او باسونه کیږي چې تر ډیره تخریبون کړي. د پوهنتون سرپرست په پوهنتون کې د ځینو افراطي کړیو موجودیت تاییدوي، خو وایي چې د دل راتګ سره وضعیت سم شوی، خو د لوړو زده کړو وزارت دا موضوع ردوي او وایي چې په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو په اړه تر اوسه له دوی سره کوم شکایت نه دی ثبت شوی او دوی وایي چې چاته به د اکاډمیک محل څخه د بل مقصد لپاره د استفادې اجازه هم ورنه کړي. د یوسف خان زدران کې وبخې د یوسف خان زدران پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په افغانستان کې اوږدمهاله سیاسي بحران بلاخره په پانتونونو کې ریښې موندلې او ویل کېږي چې ننګرهار پانتون د داسې خوځښتونو په سر کې ځای لري. د دې پانتون یو شمېر محصلین شکایت کوي چې د ننګرهار په پانتون کې د دولت د وسلوالو ډلو لپاره ځانګړي فعالیتونه کیږي او تر ډېره یې د دې پانتون تعلیمي بڼه بدله کړي. د ننګرهار پانتون یو محصل چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادۍ راډیو ته ویلي ډېر محصلین د ننګرهار پانتون له وضعیت او په دې پانتون کې د حاکمو سیاستونو څخه ځورېږي او د محصلینو په تعلیمي روحیه د حالت بد اغیزې کړي دي.
د ننګرهار پانتون چې یو علمي او اکاډمیک محیط د متاسفانه چې د محصلینو ترمنځ داسې خبرې تبادله کیږي، داسې کارونه، داسې اعمال هلته ترسره کیږي چې داسې کله داسې فکر کیږي چې دا یو اکاډمیک محیط نه ده بلکې یو جبهه ده. حتی د ډیرو داسې وسایلو د داسې اسبابو نه استفاده کیږي چې هغه په یو اکاډمیک محیط کې حتی هغې ته د دخول اجازه هم نشته.
په ورته وخت کې نورو محصلینو هم د نوم د نښودو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پوهنتون ته ډیرو ډلو ټپلو لار پیدا کړي او د خپلو هدفونو لپاره پټ فعالیتونه کوي.
دلته دوه ګوندونه فعال دي چې یو د حزب اسلامي ده او یو د طالبانو ګوند. خو دا شی ویلی شم چې پیساد یو لړ اصلاحي کارونه هم دوی کوي او تخریبي کارونه هم کوي. کېدای شي په نورو پوهنتونو په نورو ځایو کې هم فعال وي، خو دلته کار ډېر فعال ده. نو د هغوی کار پټ دی، پټ کار روان وي، نو په هغه باندې ډېر د محصلین نه خبرېږي او له ماشرین سره د شه ماشرین سره چې هغه د سره په پروګرام کې نیوي هیڅ ځان شریکوي نه.
د ننګرهار په پانتون کې شاوخوا 15,000 محصلین په 1,450 کې زده کړې کوي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د دغو پانتون یو شمېر یاد محصلین په ځینو داسې مسایلو کې کله کله د کابل ننګرهار لویه لار د مسافرو په وړاندې بندوي او مظاهرې کوي چې ګټه یې ځینو خاصو کړیو ته رسیږي. دا انتقادونه او د پانتون په اړه اندېښنې له هغې وروسته لا ډېرې شوي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دې پانتون محصلین د شنو سپینو او تورو بیرغونو سره سړکونو ته راوتلي وو او خلکو په ننګرهار پانتون کې د ځینو ډلو د شتون په اړه چې محصلین په ځینو کارونو مجبوروي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم لیکنې وکړې. د ننګرهار پانتون سرپرست ډاکټر محمد طاهر عنایت ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د دل راتګ مخکې د ننګرهار پوهنتون وضعیت لدې هم خراب و او اوس هم ځینې کړۍ شته چې د هیواد د لویو ګټو په خلاف حرکتونه کوي.
دغه یو چې دا بستر نه اهله خلک هر چېرته وي دوی به بانې او مظاهرې کوي او دا بې ځایه دغه دغه د محصلین د روشنفکر د فرهنګ د لرې خبرې ده خو دوی ما سره منلي دغه وضع تقریبا 80% ښه شوې ده.
په عین حال کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دوی ته د کوم پوهنتون په اړه داسې راپور یا شکایت نه دی رسیدلی چې هلته دې خلک د هیواد د ګټو په خلاف وروزل شي. د دې وزارت ویان عبدالعظیم نوربخش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله بعد د ننګرهار پوهنتون د وضعیت د څېړلو لپاره د لوړو زده کړو وزارت د نوموړي پوهنتون چارواکو ته هدایت ورکړي او هیچا ته به د داسې فعالیتونو اجازه ورنکړي.
مګر تر اوسه پورې داسې گزارشونه چې سیاسي فعالیتونه د ننګرهار په پوهنتون کې یعنی موجود دي موږ گزارشونه نه لرو. پالیسي موجوده ده چې موږ د پوهنتونونه سیاسي ځای نه ده فقط د علم او د آموزش لپاره هلته یعنی ځای موجود ده.
که څه هم د پوهنتونونو په غیر سیاسي کېدو د حکومتونو لخوا تل ټینګار شوی خو په افغانستان کې سیاسي ګوندونو او فعالیتونو تر ډیره د همدې ځایه سرچینه اخیستې او حتی د پوهنتون د دورې ډیر محصلین د کورنیو جګړو په ګرمولو کې ښکیل بلل کیږي. موده وړاندې هغه مهال چې د کندهار په پوهنتون کې د دې ولایت مرستیال ولی د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو دا اندېښنې چې وسلوال کولی شي په پوهنتونونو کې فعالیت وکړي لا ډېر شوې. د بېلابېلو او په تېره د ننګرهار پوهنتون وروستي جریاناتو ته په کتو ډېرو کارپوهانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو اندېښنه ښودلې چې که دا وضعیت د ځوانانو محصلینو ترمنځ همداسې دوام پیدا کړي نو لری نه ده چې د هیواد په داخل کې د حکومت په ضد بل سرخوږی جوړ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو. نه
د هلمند امنیه قومندانۍ لسګونه میله درنې او سپکې وسلې د ملي دفاع وزارت د یک پروګرام ته سپارلې. د هلمند د پولیسو مشران وایي دا وسلې په بیلابیلو عملیاتو او مخامخ نښتو کې ترلاسه کړې دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په هغه راپور کې چې په همدې اړه یې جوړ کړی له چارواکو او د دایک د پروګرام له مسؤلانو سره خبرې کړې.
د هلمند امنیت امیر سمنوال بچاکل بختیار وای یا د وسلې د هلمند امنیت کمانډانی د پولیسو لخوا د وسلوالو سره په مخامخ جنگونو عملیات او د چاپو پر مهال نیول سوی دي. بختیار چې ټولې نیول سوی وسلې رسنیو ته شوډلې وویل ډیر شمله کلاشنکوف او 50 مله توپانچه او پاته نورې پیکاو 2 ملي متر توپونه دي.
دا د هلمند بازار پولیسو په مختلفو عملیاتو کې او په مختلفو وسلوالو کې تقریبا 2 مله سلاي مختلفو نه و دشګیره شوې ده. هغوی نیولې ده چې د هغې جملې نه 1.5 میله کلاشینکوفونه دي، 50 میله تمانچې دي، ټي ټي او مکروب چې دغه د پاکستاني دروالي دي، یو زرتوب دی، یو ماشیندار ثقیل دی، یو 100% ماشیندار ده او یو سبور دی.
بختیار وویل پولیسو ښه روزنه ترلاسه کړې ده او کولی سي په ډیرو مواردو کې په یوازې سر عملیات ترسره کړي. د هلمند امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل هغه وسلې چې د عملیاتو او چاپو پر مهال نیول سي وي لومړی د ملي دفاع د وزارت ډایاک ته سپاري او وروسته د خپل اړتیا وړ وسلې تر ترمیم او ترتیب وروسته د یو پروسیجر له مخې بیرته د ډایاک له دفتره راغواړي. په هلمند کې د ملي دفاع د وزارت اړوند د ډایاک مسؤول ډګروال محمد نسیم وایي د ډایاک د پروګرام د پیل رئیس د هلمند بیلابیلو امنیتي ادارو ادارو څخه 2250 مل سپکی او درنی وسلې تسلیم کړی دی. د ملي دفاع د وزارت د ډایګومو میډی پټه سپرلې دي.
هر ورګان چې هغه تسپیوی عملیاتو کې سلاوی ونسی بیا دوی مشت سپاري او مجه بیا دپو کې ځای پر ځای کوو. د دپو څخه بیا ساحوی دپو د ساحوی دپو څخه بیا فابریکا عربی ته ځي. پر دې باندې بیا الته کار کوي. هغه سلا چې پالیج هغه پالوی کار ځنی اخلي چې نه پالیج هغه د منځ وړي.
په هلمند کې د پولیسو لخوا ډایګ ته په داسې حال کې د جنگونو عملیاتو پر مهال نیول سوي وسلې سپرل کیږي چې د جون راپور له مخې پولیس خپل د وسلو او مهماتو لپاره د کمیل عمل له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الیاسی د ازادي رادیو هلمند.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د والیانو پر مقررولو کار روان دی او حکومت هڅه کوي چې وړ او پوه کسان پر دغو دندو وګماري. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. خو اوس د مازدیګر 4:30 د فرشته جلال زید د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې که حکومت د کابینې په اعلان کې نور ځنډ وکړي د خلکو ستونزې به لا هم زیاتې شي. د جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو اقتصادي او نورو ستونزو علت په کابینه کې ځنډ دی. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي چې د مقر ولسوالۍ د پاتون کوونکو یو مشر فیض الله د خپلو دریو نورو ملګرو سره نن د سړک پر غاړه د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د پاکستان پولیسو نن هغه مشکوک تروریست بیرته ونیو چې د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی کې د 2003 میلادي کال د تروریستي حمله په پلان تورن و. په دې حمله کې لشتلوژه 168 تنه وژل شوي وو. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن د مسکو د محکمې لخوا په درغلیو تر مجرم پیژندل کېدو وروسته پر روسانو غږ وکړ چې د رژیم پر ضد د لاریونونه پیل کړي. په اندونیزیا کې چارواکي وایي په جاوا سمندرګي کې د اوسپنې سترې ټوټې لیدل کېږي چې شایي د ایرشیا الوتکې ټوټې وي. یو بل خبر بیا وایي چې نن د الوتکې د سقوط ځای ته نږدې 40 جسدونه موندل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له روسیې د باندې خلک اوس سوکه سوکه په دې فکر کوي چې په تیرې و کال کې شایي د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین حرکتونه ډیر خیرتمندانه نه وو. او د آذربایجان حکومت هلته دوه سیاسي زندانیان نن خوش کړل. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف پرون د افی یو فرمان خپور کړی دی چې پر اساس به لشتر لژه اوت یا کسان چې نړیوالو ادارو سیاسي بندیان ګڼل دي آزاد شي.
زمون غاګله ازادي رادیو او ریقدرمنو اوریدونکو مفصل خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده.
د سپورت ورځنې هندارا السلام علیکم. دا صدې رادیو نمودا نن ورځی سپورتي خبرونه تازه ابراهيم سفير کلی کوم. دا فوتبال فدراسیون مسولین وایي چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې دا فوتبال له 12 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوه. دا د فدراسیون مرستيال نسیم قیومی ازادي رادیو ته ویل دا د سیالي په لومړی لوب کې چې نن وشوه د اریانا کارتي لوبډلې د کابل فرېس لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې مات ورکړه. خاغلی قیومی وایي چې دویمه لوبه د هندوکش او اردو ټیمونو ترمنځ وشوه چې 2-0 پر وړاندې د هندوکش لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. او په دریمه لوبه کې د پامیر لوبډلې د اتحاد لوبډلې تدری د 2 پر وړاندې مات ورکړه. د قیومی په وینا د سیالي د کابل د 12 کلونو څخه د کم عمره فوتبال لوبډلې ترمنځ او 12 ورځې به دوام وکړي. د مویتای فدراسیون په خوانی رئیس امیر حسین حسینی او اربیا د دې فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د بدني روزنې د ریاست مسؤل عبدالصبور عزیزی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دغه فدراسیون د رئیس د ټاکلو په انتخاب کې د مویتای فدراسیون د 15 ولایتونو استاذ او د کابل سلورو مسؤلانو برخه اخیستې وه. نوموړي زیاته کړه چې د دغه پوسټ لپاره د دغه فدراسیون په خوانی رئیس امیر حسین حسینی او استاد غفار کاندید وو چې امیر حسین حسینی د دیار لسورای په ترلاسه کولو سره د راتلونکو سلورو کلونو لپاره د دغه فدراسیون رئیس وټاکل شو. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه تر بیا په لوی راپ سپارم.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بلې موضوع ته ساسو پام را اړوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي متحد ایالاتو تر اوسه ورته نه دی ویلي چې دوی به په افغانستان کې له خپلو موجودو تجهیزاتو څخه څومره برخه افغان ځواکونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې متحد ایالات په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو تجهیزاتو یوه برخه د اوکراین حکومت ته وسپاري. د پوځي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید امریکایي مقامات په دې قانع کړي چې دا وسلې افغان پوځ ته ورکړي. قاسم سولمل او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په جګړو کې د درنو او پرمختللو وسلو له کمښت سره مخ دي، د افغانستان حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا متحده ایالات په ورسره په دې برخه کې څومره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیالې ویکتوریا نولاند په حواله راپورونه وایي چې دغه هیواد غواړي په افغانستان کې خپلې وسلې کیف ته ورکړي. داسې راپورونه هم شته چې امریکا خپلې واندازه وسلې له افغانستان څخه کویت ته لېږلې څو د اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې ورڅخه کار واخلي. خو افغان حکومت وایي دوی هم د وسلو ته اړتیا لري او د خپلو اړتیاو په اړه امریکا ته ځانګړي وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان ازادي رو ته ویل چې امریکا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې خپل څومره وسلې به افغان لوري ته ورکړي.
کومې اړتیاوې چې د افغانستان پوځ لري په وار وار یې په اړه وړاندې شوی. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان هم د افغان پوځ د قابلیتونو په جریان کې دي. د ستراتیژیک پلان په حد کې بیا په دوی پورې اړه لري چې په افغانستان کې له خپلو موجوده وسلو څخه به څومره زموږ سره مرسته وکړي.
د روسیې اترتال سرجنس لیکلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا له لورې اوکراین ته د وسلو د ورکولو له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلی دی چې واشنگټن ته په خپل راتلونکي سفر کې به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو په افغانستان کې خپل 10 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه او د قاطع ملاتړ په نوم نوی ماموریت یې پیل کړ چې تر ډېره به د افغان ځواکونو پر ملاتړ، مشورې او تجهیز متمرکز وي. له دې وړاندې نړیوالې ټولنې د شیکاګو په غونډه کې ژمنه کړې وه چې هر کال به افغان ځواکونو ته 4.1 میلیارد ډالر مرستې وکړي چې زیاته برخه به د امریکا له لورې وي. مخکې له دې ویل سوي وه چې شایي امریکا په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې او تجهیزات افغان قواو ته پرېږدي، خو په دې اړه یې په رسمي توګه څه نه وویلي. اخو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې اترتال سرجنس ته ویلي چې هیواد یې غواړي افغانستان ته د پوځي اکمالاتو لپاره یو مفقلیک تیار کړي. شغلی کابلوف ویلي چې شایي افغان ځواکونه پر راتلونکي کې وسلو ته اړتیا پیدا کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې دا مهال تر هر بل هیواد افغانستان د نړیوالې ټولنې له لوري د وسلو مرستې ته اړتیا لري. د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال امرالله امن وایي افغان حکومت باید امریکا قانع کړي څو هغه وسلې چې دوی په تیرو 4 کلونو کې ترې په افغانستان کې کار اخیستی دغه هیواد ځواکونو ته ورکړي.
دوی باید هغه ټوله سلا او وسایل چې دلته دي هغه د افغانستان اردو ته باید ورکړي. خپله نوی حکومت کولی شي چې په خپل زمان سره د بین المللي سطح باندې مجلسونه ولري او دغه مجلسو په څنګ کې دوی وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي او دغه سلا او وسایل د دې وطن ونه باسي او موږ ته په اختیار کې راکړي.
شغلی امن د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیز د امریکا او اروپا لپاره خطر وباله. کارپوهان وایي د افغان ځواکونو اړتیاو ته په کتو له دغه هیواد څخه د پوځي وسایطو انتقال د کابل په وړاندې د واشنگټن بې پروايي شي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د والیانو پر مقرره کار روان دی. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې واړ او په کار پو کسان پر دې دنده وګماري. په عین وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د سرپرستو چارواکو د کار پر دوام انتقاد کړی.
په داسې حال کې چې د کابینې د غړو او والیانو په نه ګمارلو د خلکو مدني ټولنو لخوا مسلسل انتقادونه کیږي، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د والیانو ټاکل یوه دوامداره پروسه ده او زیات دقت ته ضرورت لري. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوو والیانو د مقررېدو لړۍ پیل شوې او پرته له کومې ستونزې پر مخ ځي. ښاغلی غورزنګ دا هم وویل چې په دې برخه کې هڅې کیږي چې پوه او وړ کسان د والیانو په توګه وټاکل شي.
دغه پروسه شروع شوې ده، هماغه څه چې جلال خان رئیس جمهور وعده کړی و او دا پروسه به تر هغه وخته چې دوی لازمه بولي او تر هغه وخته چې محلي حکومتداري اصلا ایجاب کوي دا باید عمل لري. دا سیاسي پوسټ د رقابت د لارې نه دی، ولی خو شایستګي د هغوی وړتیا د هغوی دیدګاه د یوه ولایت په باره کې او د هغوی نظر د یوه ولایت په باره کې د هغوی طرحه او برنامه د یوه ولایت په باره کې جدا په پام کې نیول کېږي.
د ښاغلي غورځنګ د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې محمد عمر صافی د کندوز د والي، عبدالکریم متین د پکتیا د والي، او عبدالعلي شمسي د کندهار د مرستیال والي په توګه ټاکل شوي، او نور والیان او د والیانو مرستیالان به هم وټاکل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار د پیل په لومړیو کې د یو فرمان په صادرولو سره ټول والیان له دندو ګوښه او پر ځای د والیانو مرستیالان د سرپرستانو په توګه وګمارل. د دې فرمان په اساس مرستیال والیان د لاس لاندې کارکوونکو د مقررېدو یا ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. په دې هېواد کې که د کابینې په نه معرفي کېدو اعتراضونه کېږي، اوسمهال د والیانو پر نه ټاکل کېدو هم انتقادونه پیل شوي دي. د مشرانو جرګه وایي د سرپرستو والیانو په موجودیت کې پر سیمه ایزو چارو ناوړه اغېز شوی او ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. د مشرانو جرګې دوم مرستیال رفیع الله ګل افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هره ورځ چې موږ وینو تقرر یې نشته ده چې برطرف کېږي، خپله وضعیت باندې تاثیر کوي. من صلاحیت چې نه مسؤلیت هم نه، هغه کس چې سرپرست په نوم پاتې کېږي هغه مسؤلیت ښه نشي کولی چې هده یې کي دا خپله یو بدبختي ده او فاجعه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی د هرات ولایت ته تللی او د هغه ولایت شاوخوا شل کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې جمهور رئیس هڅې کوي چې نوي سیمه ایز چارواکي د هغوی د پوهې او وړتیا په پام کې نیولو سره پر دندو وګماري. کارپوهان پر دولتي ارګانونو د سرپرستانو د کار دوام ستونزمن ګڼي. دوی هم تاکید کوي چې حکومت دې په ټولو ارګانونو کې د سرپرستو د کار دوام پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل مه هیروئ. خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کرمې ایجنسۍ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د دې ایجنسۍ په دوو بېلابېلو سیمو کې دوه دولتي ښوونځي سوځولي. د چارواکو په وینا وسلوالو په تیرو 15 کلونو کې په کرمې کې نږدې 60 ښوونځي سوځولي دي. له پېښوره ذبیح الله شفق راپور راکوي.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کرمې ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو د سې شنبې په ورځ په دغه سیمه کې دوه ښوونځیو ته اور ورته کړی چې په نتیجه کې دواړه ښوونځي په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دوی وایي چې نامعلومو وسلوالو د کرمې ایجنسۍ په منډان او کنډالي بابا کې په دوه دولتي ښوونځیو کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي، چې په ترڅ کې د دواړو ښوونځیو ودانۍ په بشپړه توګه ورانې شوي دي. د دوی په وینا په پېښه کې زده کوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښت. د کرمې ایجنسۍ یو ځایي خبریال چې پېښه یې له نږدې څارلی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
دا په سنټرل کورم کې د دوه سکولونه د نامعلومو ورانکارو لپاره سیزولي شوي دي. ټوټل بلډینګونو ته نقصان رسېدلی دی. دلته تاسو دا خبره په ګوتې کول غواړم چې کرمې ایجنسۍ کې د تروریزم دا سلسله شروع شوي دی چې علاقې ته یې د پیرکوریات په بنیاد باندې یا نور بنیادونو باندې د شتګردۍ بنیاد باندې زخم ډېر نقصان رسولی دی.
د کرمې ایجنسۍ د سیاسي دفتر یو چارواکي د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له پخوا راهیسې په سیمه کې ښوونځیو او زده کوونکو ته پرله پسې ګواښونه کوي چې ښوونځي وتړي ګینه له بدو عواقبو سره به مخ شي. د نوموړي په وینا وسلوالو ترهګرو په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې نږدې 60 ښوونځي سوځولي دي. کرمې ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له خیبر ایجنسۍ او همداراز د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمه سره نښتې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو بېلابېلې ډلې میشتې دي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه یې پر ضد له تېرې سمو د راهیسې عملیات پیل کړي او یوازې په تېره اونۍ کې پکې د 500 سخت دریځه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده.
په 1909 میلادي کال کې وروسته له هغه چې ایراني محصلانو په تهران کې د امریکا سفارت اشغال کړ او ډیپلوماتان یې د اوږدې مودې لپاره یرغمل کړل، د واشنگټن او تهران اړیکې خراب شول او امریکا په ایران کې خپل سفارت وتړ. د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په جریان کې هلې ځلې روانې دي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته ټینګ شي او د سفارتونو د بیا فعالولو خبرې هم کیږي. ولسمشر باراک اوباما هم په ایران کې د امریکا د سفارت د بیرته پرانیستو خبره نه ردوي. د مسلې تفصیل د جناقا الکوزی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ملي راډیو سره مرکه کې وویل چې له تهران سره باید د واشنگټن اړیکې مرحله په مرحله ښه شي او په ایران کې د متحده ایالاتو د سفارت د بیرته پرانستلو مسله هم رد نه کړه. جمهور رئیس اوباما په تهران کې د امریکا د سفارت د پرانستلو د احتمال په اړه وویل: ما هیڅ کله نه دی ویلي هیڅ کله، خو فکر کوم چې دا مسائل باید په تدریجي ډول پر مخ ولاړ شي. له 1999 کال یعنی په تهران کې د امریکا پر سفارت باندې د ایرانی محصلانو د یرغل او یرغمل نیونې وروسته واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. واشنگتن او متحدان هیله مند دي چې د 2015 کال جولای تر میاشتې پورې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو وروستی توافق رامنځته شي. د دې معاملې له مخې به ایران د یورانیمو غني کولو فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه یو څه کم شي. په همداسې یو حالت کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند کسان وایي سنا به په راتلونکو څو اونیو کې پر هغې لایحې رای ورکړي چې له مخې به یې په ایران نوي بندیزونه ولګول شي. د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور لینزی گراهم د شنبې په ورځ اسرائیلو ته د سفر پر مهال وویل د امریکا سنا چې جمهوریت غوښتونکي پکې برلاسي دي د جنوري میاشت کې به په دې لایحې رای ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ وینا کې چې لینزی گراهم یې تر څنګ ولاړو وویل زه باور لرم هغه څه ته چې اړتیا ده هغه د نورو زیاتو سختو بندیزونو لګول دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د جمهور رئیس اوباما ادارې د کانګرس غړو ته ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او ایران دا ژمنه هم کړې چې په خپلو اټومي تاسیساتو کې به پلټنې ته اجازه ورکړي او د خپلو پاتې یورانیمو زیرمې به له منځه یوسي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې چې ټول وخت یې ستاسو ټلیفوني پیغامونه تبیل سوی اوري چې اوریدونکو وایي ورستیو نه امنیو نه په تنګ دي. د ملي اردو ځینو سرتیرو هم پروگرام ته زنګ راوهلې خپل پیغامونه ثبت کړي. له ازادي رادیو یې د دغه پیغامونو د خبرېدو هیله کړې چې د دفاع وزارت مسؤلین یې واوري او د دوی د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ځینو اوریدونکو ګیله کړي چې ولی دوی پیغامونه نه خبرو او په پروگرامونو کې ځای نه ورکوو. هڅه مو کړې چې په دې پروگرام کې زیات وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ورکړي چې دوی په تیرو ورځو کې د پروگرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. په تیر پروگرام کې مو د کندهار پر تعلیمي ستونزو خبرې وکړې چې ونت ونی دوه هلته د اوریدونکو زیات ټلیفوني پیغامونه خبرو کړو. د اوسنی پروگرام په پایل کې له اوریدونکو اوري چې وای نه امنیو ژوند ورتريخ کړی دی. ورپسې څو پیغامونه د ملي اردو د سرتیرو د ستونزو په اړه دي.
زه د غزنی د یک د رسوالی امین نومې سم افغانستان په ترتیب باندې جوړیږي چې لار کې 15 نفر تور کې او قسم دی ورکې چې طالبان کورونه غوخي او یو په لرنه دی لګري جریمه کې چې مثلا د افغانستان د نقشه کاږي د بد کارونه مثلا لپلار ته دی واچوي کابینونه دی ورته ونیول سي چې دی یو کلی په لټه د شپې زی ورازي خامخا شاله جوړیږي په تیارو باندې په نفسه کې باید لبا نه ورازي. افغانستان په یو ترتیب جوړیږي چې طالبان باید هر کې کمیونټ ته وری ولسی نه راسي که تیاری په وسیله یې کوي بل په وسیله یې باید د هر کې مثلا چې عملیات کې لاس دی او د بل مخ کمیونټ ولسی چې دی غاټل جوړ شي.
مرغاو په ولسوالۍ کې د بادغیس ولایت د جیګان په منطقه کې د طالبانو او د دولت تر مابین یو څه جنجال پیښ شوی دی. نو اوس تر مابین د دوی د جنجال خوار ملت کړیږي. دوی وګناځه د بازار لار د یوافته پر بند د خلک در بدره دي. ملت سره په واسطنی ولاته د طالبو سره په واسطه نه د دولت سره دوی خورانه و ساجد کړي دي. دولت وسو وايي چې دا یو په هغه سره به وي دا یو په هغه کې فلیاز خدای دا چې نو کې د غور وکړي نه که ته تام پر مشکلي نه هک او انونو د میډیا پر مشکلي موږ دا یو چې ګناه موږ مسلسل جرم کړي دي. جرم دا دی چې د قدرت یو بیا سلایو نو موږ غور یو څو کوچ د طالبانو مشران هم دی واوري که د دولت مشران هم د موږ شکایت واوري. والسلام.
پښتنه لرم هغه دغه چې دغه ننګرهار په جامع جومات کې چې خوګیاڼو ولسوالۍ ده چاودنه چې دی دغه د کرجي دولت کړې ده خو یاغیانو نه خو
جمهور
مشوره ولسوالان دی خطونه وستلی د کلی جماعتو ته هغه مشران دی وګړي هغه مشران چې کله راو وختل نو مشران دی خپل ځوانانو ته کشران ته مشران ته ټول دا غوینه وکي چې دا غچ کړه خلک په دې کلی کې په دې خوره کې ما پرګدي کچیر مو پرې خپل غچ کړه خلک دغه سره نور پچ کړه کړي ګو نور دربار را ته جوړيږي او خدای دې وکي چې دا غ زمون غا شرمت کریمي کور د ټول وزارت دی په د ټول اوري او در څخه ډېر مننه آزاد رډيو نه ډېر مننه السلام علیکم مشته خان
عبدالرحمن شرزاد یم د غزې ولایت داندړو رسوال نه متا سړی کې نیولې دریم کنډک ساتي رہے خاص طور باندې د وزارت د لسانه ماده ته باندې ده چې وی درې سیسنا شرمامت کریمینا چې دا هم ماري وی وسل ټنګونه چې کوم په دې واغانو کلودای کړی د کنډک پوره توزیع کی او دینا فیتو روان سربازان سی استفاده واخلي
د اردو یو بریک ملما چې په پوسټونو کې زر تر زر تبدیلی را نشي پرسنل ټول په اعلی د تېښتې کې دا نو زه د وزیر دفاع څخه خواهش کوم چې جدي توجه ورته وکړي او کم او کم پرستی ډیره زیاته ده د یو ولایت د بل ولایت کم پرستی روانې دي نو خدای دې وکړي چې جدي توجه ورته وکړي
نوم می حضرت ولی داو د کندهار ولې تخنه تاسو سره اړیکه نیولې ده او ربن سرباز دا د موږ نه بوتان ستانه نه سپورتلو او نه درشلو یو شان د پیر کو د نه کو د پک کو د جام پر له نو شه در د پچان په دسته د متغ نه ته پوښي اشرف غنی نه په هله د پوښي خیر خیر پوښي د موږ غم دی خو د پوښي اسمه د پاچا د پوښي خدا چان کا راستہ پوچھے ہم تو پر دور سے پوتی رسی تو دور میں جانے رسی
کلا کی بھی نیوز دو والا اخیر جمعہ کو شو د برگ پسند کی تلاشی کے والا او پکوٹا کی دن نہ خپل د معشومان زنان ټول نہ سو دی د پلی بوجی تا تم پلی شو هغه تو ور کی شو د گردانه کی دو چار سے او او لتو او د کی یو ملی اردو اسکر په حق ور شو او نو ورس ملی اردو راجیک شو د من د کلی ټول سپینګری معشومان ډیر سخت دی تی او ډیر په سپیږه هټه دی وځتی وکړه د بربر بکاره کې چې دا ګول پر لاسه کېدله خیر دی آیتان دی راشد د کور دی وګور په
رات ډیر څه په امنیت کې دی د زمور د دی اردو ته زما ډیر ډیر هیله ده ډیر د خدای کامیاب کی همیشه د غش والسلام
السلام علیکم علی نمران ولایت نو ولسوالی بیسیس کرے زمان خیل رو دا کہ دیو ملی اردو دا من بکین نم بن جاو دا کر تلخیزینا چور سرائی کر دا تنم نکی دا صرف غوانی احمدزین اوارا مجی دا اردو مان دی مطلب فختنی وکی چیزا ترخیز ور سرائی والی ننسی بیتال دا قرارداد کی قرارداد چی پیشل زر اوغانی دانا کی قرارداد من چا سر اون بکنم کم مندن او چی کم رونا من پکشی وی دا من پکیم نخلاصی گی چو دا رسنگا چلی چی پیشل زر اوغانی وکی خلاصی گی چوار اینکی رو را بس وی نخلاصی گی با تکی زی او رازی او کار دنی کی
سیلاب لاسکر کوٹ خبری کون ما اس داد لاسوانی مبارک سے کہ لاسکر کوٹ کی کنڈکشش سے خلق دیر آزادی دیزو خواہش لرم کہ لکنڈکشش لاسکر کوٹ لمردم لمردم لخل گوچی یا پختانا ہوچی دیر اس کے بردادی مسئکلے بے جائے بند کلی دی لاسکر کوٹ کے خلق بند کلی دی تو شخص نراجی لاسکر کوٹ
مانو عبدالله دی کابل ولایت اوسیدونکی یم او په 215 تل خل اردو کندهار کې وظیفه لرم افسر یم عبدالملی اردو همدغه کمپونه چې د خارجیانو نه چې په هغه کې څه لوجستیکي اموال وو او څه شیان واغی ټول امنیتی ارګانو ته د افغانستان تلفنی ورک خو موږ جنرال صاحبانو بریټملانو افسرانو د ټول سره په ګډه چار چا ته موقع په لاس کې راغی هغه خرڅ کړ ټول تباه کړ د میلیونونو د ډالرو شیان په میلیونونو کلدارونو باندې خرڅ کړ د ډالر شی په کلدارو باندې خرڅ کړ په افغانیو باندې خرڅ کړ تور دې خې دې خو اردو کې چې تر شو دلته کې زما نه ښکاره شو وینم تعینات څه دی په اساس د اهلیتو شایستګي نه کېږي په اساس د سم په ملیتو تنظیم رشوت په واسطه باندې څوک دلته کې تعین کېږي یا تبدیلېږي او دغه پیامونه چې مونږ ږدو په دې باندې نه ږدو چې مونږ د دولت شکایت کوو یا غواړو دې وطن کې څه ناامني ایجاد کړو مونږ د دې ملک بچیان یو دا وطن په مونږ ګران دی مونږ وایو چې د تاسې له طرف نه محترم راډیو له طرف نه دا زمونږ اواز زمونږ ارګانو ته امرینو ته ورسېږي چې هغوی په دې باره کې تصمیم اتخاذ وکړي دا ډېره ملک زخمي ملک دی او مونږ خلک یې د هغې نه بتر حالات لرو او دلته کې تر چا په لاس کې څه ورسېږي هغه کوي نو تاسو نه ډېره ډېره خواهش کوم چې دغه زمونږ پیام نشر کړئ او مننه زما نوم عبدالله دی او زه یو افسر یم په 215 وطل قول اردو کندهارمندوایي کې وظیفه زده کوم او د کابل ولایت اوسېدونکی یم په دغه ځای کې اعتقاد دلی چې کېږي دا ټول په وسطه او رشوت دې شیانو باندې کېږي لکه ما غونې ده ته کې نه کاله کېږي چې په لسګونو افسران ګرځي او د دوی ارتقاګانې نشته دی دوی دوی نه رشوت غوښتل کېږي او یا وسطه ورنه غوښتل کېږي
مدلایم د کندهار ولایت څخه کنده کې ګردسي څخه خبر سره کوم وروره د څلور نیمې میاشتې کې چې موږ تنخواه نه دي اخیستي زموږ تنخواه نهسته یو مشر مدر هیڅ ځای پورې اواز نه وړي د زموږ د تنخواه په باره کې هیڅ معلومات موږ ته نه راکوي لس مشران مې د څه رقم خبره سره کوي یو مشر مو لس رقم خبره ته کوي معلومات مو اصلا نهسته نه چې موږ څو تنخواه لرو یا څو نه لرو مثال ګسر کې مو د هیڅ معلومات نهسته زموږ څلور میاشتې کې څوک دی هلمند دی څوک د روزګان دی څوک د کندز دی څوک د کندز دی مثال مردونه پیسې نه لرو چې وروره چې خپل در کوره په مثال دی مریض په یاد کندز کې د مشکله په ځان ورسو
د یو کی چې زما پیغام د وزیر صاحب دفاع غوونو ته ورسیږي زه لاس کاله زما په دې دولت کې وښو زه د دې خپل امیریت نه یا د دې خپل مندانانو نه راضي نه یم ټول مو کوم پرستی ده کې حتی چې د پښتنو په منځ کې څوک د جلال آباد وي څوک د پښتیا وي هم کوم پرستی کوي خدای دې وکړي چې دې خرابې ته جدي توجه وکړي که توجه ورته ونه شي زه په دې ایره یم چې ټول عسکر یا بریتمل به لاړ شي په کورونو به کینی او یا به کومې بلې خوا ته هڅه وکړي
اندګي سره ګډ پان اترای سره تماس کې ما د وردی ملي سره ځاني خور ځان ما خطر یم باندې تکان کیږي مون باندې نو نه پایږي مې ډیک نه لرو مګل بهن لرو مګر بارس به سخر به سي اخلي ټول نه به سوشو به جم لا د مونږ راځه الا
جناب احمد زحمت در حکومت د هلمند نه د ملي اردو د سربازانو بریدمالانو او افسرانو هغه کم زړه ورتیا او کم قرباني چې دا باید وستایل شي دولت نه غوښتنه ده چې جدي توجه وکړي دا وستایل شي هغه څوک چې فرضا قرباني ورکوي د دغه هیواد لپاره د کورنیو سره د هغوی سره باید مرستې وشي کومکونه وشي تر څو نور خلک
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی ریڈیو
کومک ہوسکا السلام علیکم.
من ولایت د مرکز د وفالی خبره کوم. زه غواړم چې د کابل یو داسې ایات راشي د امرو د مرکز په وفالی کې وینیان دوغونه ډېر دي، در سم خلک وینیان ډېر شوي دي. ابل حکومت د ساکخانو څخه روپۍ اخلي، ساکخانې نه بندوي. موږ د وینیان څخه وطن هم په عذاب دي، خپل کور هم ځینې په عذاب دي، کلی هم ځینې په عذاب دي. مننه، تشکر.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې دوی خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.